السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن شروع ورځ د 2023 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین دریو بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ 2019 پروګرامونه د نړۍ رنګونه او پرګنې کوي. کوټه ټول اول د دې سات تازه خبرونه له نجیب عامر اورو.
په نیویارک کې د ترهګرۍ یو برید کې اته کسان وژل شوي. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نوو حلقه بندیو سلا شوي دي. نو د افغانستان حکومت وایي د طالبانو د نفوذ د پراخېدو راپورونه غلط دي. پورا خبرونه په نیویارک کې د پرونی حملې نه پس د ولسمشر ټرمپ امر د کډوالو سخت اثر نه پیل شوې ده. برید د یو ازبک وګړي سیف الله حبیب الله ویچ لخوا ترسره شو چې په کې لږ تر لږه اته کسان وژل شول او یو لس نور ژوبل شول. امریکایي ولسمشر ویلي د کورنۍ امنیت ادارې ته امر کړی چې د کډوالو څارنه دې لا پسې سخته کړي. امریکایي چارواکي وایي بریدګر چې دوی پر ډزو له ژوبلولو وروسته نیولې په کرایه اخیستې ګاډۍ د نیویارک په منهاتن سیمه کې پر پیاده تلونکو سایکل چلونکو خېژ جواله ده. د نیویارک خاروال بل دی بلاسیو د دغه برید پاړه داسې وای
This was an act of terror and
دی وایي دا د ترهګرۍ یو عمل بلکې په ځانګړي ډول یو نازوانه ترهګریز بریدو چې هدف یې معصومه ولسی وګړي هغه کسان یې په نښه کړي چې د ژوند په چارو کې بوختو او نه پوهېدل چې ولې په نښه شول. برید کوونکی سیف الله حبیب الله ویچ چې 90 کلن دی په 2010 کال کې امریکا ته تللی و. هلته په تاشکند کې ازبک ولسمشر شوکت میرزایف ویلي حکومت یې چمتو دی چې د بریدګر په اړه د پلټنو کولو په موخه خپل ټول وسایل په کار راولي. د راپورونو پر اساس بریدګر په موټر کې یو خط هم پریښی چې پکې لیکل شوی برید د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په نوم ترسره کوي. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نوو حلقه بندیو سلا شوې دي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ په ټول ټال 202 چوکیو کې د بدلون نه کولو پریکړه شوې ده. دا پریکړه د سې شنبه په ورځ ناوخته د قومي اسمبلۍ د سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو په غونډه کې شوې ده. په دې غونډه کې تر نوې سرشمیرنې وروسته د قومي اسمبلۍ په چوکیو کې د صوبو لپاره د نوې حلقه بندۍ په موخه د آئینی بل منظوري ورکړل شوې ده. د بل د مسودې تر مخه د قومي اسمبلۍ لپاره به د پنجاب صوبې په چوکیو کې 9 چوکۍ کمې کړل شي. له دې سره به خیبر پښتونخوا ته 15، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته یوه بله د قومي اسمبلۍ چوکۍ ورکړل شي، خو د سند صوبې د قومي اسمبلۍ د چوکیو شمیر به پر ځای پاتې وي. د هلال احمر پاکستان ادارې لخوا په مهمان ایجنسۍ کې له ډینګي ناروغۍ د ځان ساتلو لپاره د عامه پوهاوي 15 ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په دې لړ کې ولس ته دا ښودل کیږي چې له دې ماشي څخه خلک ځان څنګه ساتلی شي او که چیرې څوک په دې ناروغۍ اخته شي نو پیژنګلوي به څنګه وي. د هلال احمر پاکستان د مهمان دوسانګې یو چارواکي بهلول خان مشال لډیو ته داسې وویل
اصل کې زمونږ د هلالي احمر کار ډیزاستر سره دی. د ډیزاستر پری پلاننګ منکو د زمونږ یو پری پلاننګ دی. ان شاء الله د مومندی ایجنسی ګډ ګډ تا او هر تحصیل ته بچ کم دینو موږ دا پروګرام رسو.
ډینګي په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې په لسګونه کسان وژلې دي چې زیاتره برخه یې د پېښور اوسېدونکي دي. حکومت د نومبر میاشتې لپاره د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 15 روپۍ او 19 پیسې اضافه کړې ده. د پاکستان د تیلو او ګیسو انتظامي ادارې د سېشنبه په ورځ ویل چې د پېټرولو په نرخ کې 2.9 روپۍ، د ډیزلو په نرخ کې 5.19 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 5 روپۍ اضافه کړل شوې ده. په نرخونو کې له دې اضافې سره اوس د پېټرولو یو لیټر په 6.50 روپۍ، ډیزل په 4.95 روپۍ او د خاورو تیل په 3.19 روپۍ ټاکل شوی دی. تیره میاشت هم حکومت د پټرول او ډیزلو په نرخ کې 2.2 روپۍ او د خاورو د تیلو په نرخ کې 4 روپۍ اضافه کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی د سیګار له هغه روسي راپور سره متفق نه دي چې وایي په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه پراخه شوې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سار دفتر د سې شنبې په ورځ په یو راپور کې وویل چې د اګست په میاشت کې طالبانو د افغانستان د 1,400 ولسوالیو په سلو کې پر 14 برخه کنټرول درلود او یا یې تر اغېز لاندې وي. د سیګار په وینا شپږ میاشتې مخکې د طالبانو تر نفوذ لاندې د سیمو اندازه په سلو کې 1,000 وه، خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا په دې اړه وایي
مشخص مثالونه شته دي. زموږ ولسوالۍ د دښمن څخه پاکې کړې دي او په ټول افغانستان کې موږ په دې بریالي عملیات لرو. ډېرې سیمو مو د دښمن نه پاکې کړې.
جنرال دولت وزیری وای طالبانو په 1300 کې کمانه وسیمه نه دانیولې. ترکیه او ایران د روس ته دی وړاندیز ملاتړ کړی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمن د سولې خبرې تری به د روس په سوچی ښار کې ترسره شي. دا خبره د سې شنبې په ورځ د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په خپره شوې ګډه اعلامیه کې شوې ده. د وړاندیز له مخې به د شام د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ مخامخ خبرې اتري د نومبر په 13 نیټه وشي. خبر پاڼه لیکي چې په دې خبرو اترو کې به د لویدیځ د هیوادونو یو استازی هم نه وي شریک. د روس د بهرنیو چارو د وزارت پر وېبپاڼه لیکل شوی چې د خبرو اترو لپاره د شام د ملي کانګرس په نامه د ناستې د شام درې دیش سازمانونه وربلل شوی دي. په دې کې هغه کوردی ډلې هم شامل دي چې تر دې وړاندې په خبرو اترو کې نه وي شامل. دا ډلې اوس مهال د شام په دریمه برخه مځکه واک لري. د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمن وای دیبا په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. د نوموړي د خبره د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې کړې ده. د لاغې وروسته ده چې د سپین د اساسي قانون محکمې تیرونه د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ. د سپین مرکزی حکومت له هغې وروسته په یوه خوله د کاتالونیا خودمختاري وځنډوله او هلته د دسمبر په 14 د انتخاباتو غوښتنه وکړه. کارلس پویدمن په بروکسل کې ویل په بلجیم کې د پناه غوښتنه نه کوي او کله چې میډرید د حکومت لخوا باور ورکړل شي بیرته به کاتالونیا ته ستون شي. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه. اوس دته رابع اکرم خان د هوا حال او د کرنسۍ بیا وړاندې کوي.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.02 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ یو ریال په 28.08 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.10 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.05 روپۍ او په 1.85 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.8 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.6 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 او کم نه کم 14، بنو کې 19 او په کوټه کې 20 او 8 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل او د کرنټ سوبې او د موسم حال مولا رابی اکرم خان نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د امریکا په نیویارک ښار کې یو موټروان په خلکو گاډي خېژولې دی. معلومات درکو. د پاکستان قومي اسمبلی کې سیاسي ګوندونه د سرشمیرنې په اساس په نوي حلقه بندیانو سلا شوې دي. په بنو یونیورسټي کې د سخت دریځي مخنیوي په موضوع د سیمینار حال درکو.
دته مونږ عقل ورکو نو اوبا سبا د چا په لاس کې استعمالي کې نه لوبي کې بنا او دې سره ان شاء الله چې دا شی به کنټرول شي.
د مردان عبدالولی خان په هندون وجه شوی زکون کې مشال خان پلار اقبال خان شکایت کوي چې د دوی د خوخي وکیلان ورته نه دی ورکړل شوی.
سره میر الله خان ویلو هغه مونږ له نه کړم او مونږ وته چې کوم دنو ته پټک ته ویلو یا خان ډوکیټو ممتاز احمد ډوکیټ فضل خان ډوکیټو دا وته مونږ ویلو.
اونیز خبرونه پرګنې کې مو د مذهبي لګکه او د خپل مذهبي ورځو منزلو کې د ستونزو موضوع سیړلې ده.
مونږ دا وایو چې مونږ ته هم مذهبي ازادي خوشته دی پاکستان کې. په کار ده زمونږ د مذهبي ورځې دي په دې ورځ مکمل چټي اعلان وکړي.
بلونیز پروګرام د نړۍ رنگونه هم درو لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په نیویارک ښار کې د نهې د ورځې تر پیښې وروسته امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پناه غوښتونکو په اړه د سیډنو یا جانچ پړتال د زیاتوالي امر کړی دی. دا تر هغه وروسته ده چې د نهې په ورځ د نیویارک په مانهټن کې د یو موټر له لارې شوي برید 8 کسان وژل او 11 نور یې ژوبل کړل. نور تفصیل اسرار عالم مومن را کوي.
په نیویارک ښار کې د نهې د ورځې تر خونړۍ پیښې وروسته چې د چارواکو په وینا یوه ازبکي سړي د موټر په واسطه اته کسه ووژل او یوولس یې جوبل کړل، ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پناه غوښتونکو په اړه د څېړنو یا جانچ پړتال د زیاتولو امر کړی. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ټویټر ویلي دي چې د کورنی امنیت وزارت یا هوملینډ سیکیورټی ته یې امر کړی چې له وړاندې د مهاجرت سخت پروګرام لا نور سخت کړي. نوموړي د نیویارک د وروستي برید ترسره کوونکې یو ناروغه او لیونۍ بللې. دا له هغې وروسته ده چې د نهې په ورځ د نیویارک په مینهټن کې د یو موټر له لارې شوې برید اته کسه ووژل او یوولس یې نور جوبل کړل. دا کسان هغه مهال ووژل شول کله چې یوه کس خپل پیک اپ موټر پر بایسایکل سپرو کسانو تیر کړ او بیا یې د سکول یو بس سره ټکر وکړ. د پیښې په اړه یوې عینی شاهدې جوزی لیس رویټرز خبري اجانس ته ویل،
هو موږ سړی ولید، داسې ښکارېدو چې هغه تورې کپړې اچولې وې او ګیرې وه او هغه سره دوه ټوپکې.
پولیسو دا پیښه ترهګر عمل بللې او وایي چې برید کوونکی یې تر جوبل کولو وروسته نیولې دی. امریکایي رسنیو ویلي مشکوکه برید کوونکی سیف الله حبیب الله ویچ سایپوف نومیږي، کوم چې یو 29 کلن ازبک وګړی دی او په 2010 کال کې امریکا ته تللی و. بلخوا د ازبکستان ولسمشر هم نن د بهرنیو چارو وزارت پر پاڼه یو بیان کې ویلي دي چې حکومت یې د دې ترهګر فعل د پلټنو په لړ کې د ټولو قوتونو او وسایلو کارولو ته چمتو دي. بلخوا د نیویارک خاروالو بلډي بلازیو د نهې په ورځو له پیښې وروسته خبري غونډې ته وویل چې دا ترهګریزه پیښه وه او موخه یې د بېګناه خلکو وژل و.
دا د ترهګرۍ یو عمل دی او په خاصه توګه د ترهګرۍ یو بزدلانه فعل دی چې هدف یې بېګناه ولسي وګړي وو. د دې هدف هغه خلک وو چې خپل د معمول کار پسې روان وو او هیڅ داسې فکر یې نه کاوه چې څوک به یې ووهي.
چارواکو ویلي چې د برید کوونکي په یوازې سر د عمل کړی او د برید پر مهال یې د الله اکبر نارې وهلې. په امریکا کې میشته ازبکي میر رحمت مومنوف د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې ته ویلي چې د برید کوونکي سایپوف پیژني. په اوهایو کې اوسېده او وروسته بیا فلوریډا ایالت کې د ټرک چلوونکي په توګه یې څو کاله کار کړی. مومنوف ویلي چې د نیویارک د پرونی پیښې مشکوکه ترسره کوونکې یوه میرمن او دوه ماشومان لري. دغه ازبک وګړي ویلي سیف الله حبیب الله یوویچ که څه هم تر څه حده جارحانه وو او چې کله فلوریډا ته لاړ هغه مهال دومره مذهبي هم نه وو، خو پر انټرنیټ یې د سختدریزۍ په اړه د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته سختدریزۍ ته مخه کړه. رپورټونه وایي څېړونکو په یاد موټر کې په لاس لیکل شوی خط هم موندلی کوم چې برید کوونکي پریښی وو. په دې لیک کې هغه ویلي چې برید یې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر نامه کړی دی. یادوي چې په یورپ کې د ګاډو په واسطه د لارو وژلو په پیښو کې په تیرو 14 میاشتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د 2018 کال په جولای میاشت کې د فرانس په نیس ښار کې یو تن غټ ټرک په لارو وروخېجاوه او شپږ اتیا کسان یې وژل او په سلګونو نور یې جوبل کړل. تش په نوم اسلامي دولت او وسلوالې ډلې د برید ذمواري ومنله. له دې 15 میاشتې وروسته د تیونس یو پناه غوښتونکي چې له داعش سره یې خپل تړاو ښودلی وو په مرکزي برلن کې یې په ګڼه ګوڼه ټرک وروخېجاوه چې پکې یې 12 کسان ووژل او 30 یې جوبل کړل.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان پارلماني مشران تر راتلونکو عامه انتخاباتو وړاندې په نوو حلقه بندو او د قومي اسمبلی د چوکو پر ځای ساتلو سلا شوی دی. دا فیصله تیر مازیګر په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ د یوې غونډې پر مهال وشوه. تفصیل یې رفت انجم را کوي.
نن د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه وشوه. د غونډې پس مطبوعاتو ته په خبرو کې صادق وویل چې د حلقه بندیانو متعلق د بل مسوده تیار کړې شوې ده او ټول سیاسي ګوندونه پرې متفق دي. ایاز صادق وویل چې د بل د مسودې تر مخه په قومي اسمبلی کې د فاټا او سند صوبې چوکو کې بس کمې یا زیاتوالی نه کیږي، خو د پنجاب صوبې به 9 قومي اسمبلی چوکې کمی شي. همدې سره سند خیبر پختونخوا به په قومي اسمبلی کې 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد به یوه چوکې زیاته شي.
د پنجاب او جنرل او دو مخصوص نشستونه کم کړی شو. د سند په نشستونو کې هیڅ بدلون نه دی شوی. د فاټا هم په قومي اسمبلی کې دولس نشستونه وو، هغه به هم په خپل ځای وي. قریبا 1,00,000 آبادی په تناسب سره به یو نشست وي. نو اوس به الیکشن کمیشن د حلقه بندۍ او کار شروع کړي.
تیره ورځ د پارلیماني مشرانو په غونډه کې د نوې سشمیرنې نه پس د قومي اسمبلی چوکو کې د سبو لپاره د نوې حلقه بندیانو آئینی بل منظوري ورکړې شوې وه. واضح دي چې د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې سشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت نه مخکې نشي خپرې دي، خو بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن مطابق ټول ټاکنې به د 2013 په جولای میاشت کې کیږي. د څه لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندیانې کول مهم دي. د اکتوبر په 15 نیټه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې وه، او پکې دا تجویز رامخته شوی وو چې د نوې حلقه بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقه بندیانې کوي چې دا شان راتلونکي انتخابات د ځنډ ښکار نه شي. د غونډې په موقع د حلقه بندیانو او قومي اسمبلی نشستونو په اړه په قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه وویل چې د سرشمیرنې په اړه د هغوی اعتراضات په خپل ځای موجود دي، خو په ملک کې په وخت ټاکنو لپاره ټول سیاسي ګوندونو په حلقه بندیانو اتفاق کړی دی.
د دې څه فائده هم نشته او نقصان هم. چرته چې د آبادۍ خبره ده او وسایلو د تقسیم، هغه ځان له یو اړخ دی، په هغه هیڅ خبره نه ده شوې. خو دا خبره هم وشوه چې اوس کوم ضمني انتخابات به کیږي، هغه به هم په دې حلقه بندو کیږي، او په دې د ټولو اتفاق وو او موږ ته هم ټولو سره تلل ضرور وو.
یاد بل به اوس د زیارت او جمعې په ورځ د قومي اسمبلی په غونډو کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي، او د هغې پس به په سینټ کې وړاندې کیږي. دا وخت د 1998 په سرشمیرنه حلقه بندیانو ته لاندې د قومي اسمبلی 2,22 چوکې دي، د کوم شمیره چې پر ځای وساتل شوه. په ملک کې اخرنۍ سرشمیرنه په 1998 کې شوې وه، د کومو سو چې حلقه بندیانې شوې وې. د سپاس بچې اوس 19 کاله پس نوې حلقه بندیانې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په بنو پوهنتون کې تیره ورځ د سخت ریزه یا تندروی پر موضوع غونډه وشوه چې د سیمې استادانو، زده کوونکو او انتظامی چارواکو پکې ګډون وکړ. په غونډه کې د تندروی پر لاملونو او مخنیوي ویناوې وشوې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ګډونوالو د انتها پسندۍ په وجوهاتو، قسمونو او مخنیوي باندې بشپړه ویناګانې وکړې، او په خاصه توګه تعلیمي ادارو کې د خورېدونکو انتها پسندۍ مخه نیول یې د وخت ضرورت وبللو. د پوهنتون یو پروفیسر هارون خان خپل نظر په دې اړه داسې وړاندې کو.
نن ټوله دنیا او بیا خاص کر پختون بیلټ په اور باندې سوځي. ولې سوځي؟ د وجوهات سدي. د خاورې په زمونږ باندې یو حق دی چې موږ په خلکو کې اویرنس پیدا کړو چې یار اکستریمیزم انتها پسندي څه شی دی. زمونږ سټوډنټان د هر کلی وطن دلته نمائنده ګان دي، دته موږ عقل ورکو نو ابا سبا د چا په لاس کې استعمالیږي نه لوبیږي بانا، او دې سره انشاءالله چې دا شی به کنټرول شي.
د بنو ایڈیشنل کمشنر عید نواز خان وای چې دغه وخت ټولنه انتها پسندۍ په خپل ولکا کې اخسته، او تعلیمي ادارې یوازې داسې ځایونه دي چې د انتها پسندۍ یا تندروی ختمولو کې د بنیادی کردار لوبولو ته ماتره کېدلې شي.
کم سټوډنټس دلته دا یو کریم آف سوسایټي ده، او لدین دا زمونږ امید دی چې کچرته کریکټیو میئرز واخیستل شي نو دوی په یو ښه طریقه سره د معاشرے مشري کولی شي، او معاشره صحیح په صحیح لاره باندې د صحیح مقصد د منزل طرف ته غوښتلی شي.
د بنو ډی آی جی در علی خټک وویل زده کوونکي د کام تر ټولو قیمتي سرمایه ده چې د مور پلار ورنه ډیر امیدونه وي، نو پکار دا چې د بلې هرې سرگرمۍ ټوله توجه د زده کړو په طرف را وګرځوي. د پوهنتون یو زده کوونکی شمامت خان وایي د انتها پسندۍ ډېر وجوهات کې دلی شي چې یو غټه وجه یې بیروزګاری هم ده.
ګورنمنټ ته پچار دو چې ګورنمنټ سټوډنټونو د پورا جابس کریئټ کی، او سټوډنټونو ته خپل پچار دو چې دی لشکي هارد ورکر جوړ شي، مهنتي جوړ شي. خیر دا کاغذ جاب نو ملاوي دی اول نه، نو ته پچار دو چې دای وړي کی زوی نه سٹارټ اخلي، ځکه چې بیروزګار سړی چې کی مو دو قسمه قسمه ته دماغ ته خبرې ورسي او مطلب دای غلط جوړی دای شي.
سیمینار یا غونډه کې ګډونوالو دا هم وویل چې دا اقلیتي ورورولۍ د حقونو خیال ساتل ډېر مهم دي، ځکه چې دغه د دوی قانوني، انساني او آئینی حق هم دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. د اپریل په 14مه د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا وژل شوی مشال خان پلار اقبال خان وایي چې د زوی د مرګ وروسته د لوڼو په تعلیم اغیز پرېوتی او دومره وخت تېرېدو وروسته لا هم د هغوی تعلیمي سلسله ولاړه ده. د مشال خان پلار ګیله کوي چې صوبایي حکومت ورسره کومې وعدې کړې وې لا هغې خوشحاله نه دی. هغه وویل د ملزمانو سره خوا او شا 15 وکیلان دي خو صوبایي حکومت دوی ته یوازې د یو وکیل ورکولو منظوري ورکړي. صوبایي حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلې. د محمد عمران رپورټ ته وکشه.
د مشال خان د وژنې مقدمې لپاره اقبال خان د خیبر پختونخوا په هریپور جیل کې جوړ د ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته د اورېدنې لپاره سره د خپل وکیلانو ځي. په دې وروستیو کې سرکاري وکیلانو مشر د فشار له کبله د مقدمې نه لاس اخیستی و او بیا د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک اعلان کړی و چې حکومت به په دې مقدمه کې د مشال خان د کورنۍ سره هر رنګه قانوني مرستې کوي. خو اقبال خان د حکومت دا دعوا یوازې اعلان بولي او وایي چې صوبایي حکومت په خپله خوښه یو وکیل ټاکلی او د لړکی د دوی رایې ته هیڅ ارزښت نه دی ورکړی شوی.
ممتاز احمد ایڈوکیٹ فضل خان ایڈوکیٹ خالف وکیلان چکم دی 25 وکیلان دی ماتا دی ہوم ڈپارٹمنٹ ہوئی چیئر طالب یو منگ در کون ماو تا یو با 25 سر سے کئیو.
اقبال خان دا چرشنبے پورز مشال ریڈیو تا ویل چی دزوی دا وجن اروس توی لاحم دا لونو تعلیم بیان دے شورو شوی. حکومت ورطا دا مشال خان دا قبر او دا دل پارا پولیس اہلکار ورکڑی خو بیا هم دا امنیتی حالاتو یا اندیخنو لکبلا دا حقا دوار لونو نشی کولی چی خپل زدکلو لا لاری شی. پا دی ورستیو کی داسی خبرون رامست شوی و چی دا دی مقدمه مرکزی گواه خپل بیان بدل کرده. پا دی ار دا مشال خان پلار وائی چی دوی حقا طول گواهانو تاویلی چی گواهی نور کئی سوک چی ریختیا نشی ویلی.
چی اس کم سیول گواهان دیو خود دی پولیس دی. سیول چی دی نو ضرور پی داغا خلق پی جرگی مرگی کئی مراکی پی کئی و سالی پا وازون والا ور کئی و. سیول گواه دی اوگا چی دی نو سچائی نیشی بیانو لی نغی تا ما پا خپل ہوئی. ما رو بس گواهی لمزی و. داغی وجه دارا چی تر اختیا نشی ویلی دروغ وائی نو زمیر بدی ملامت ای. همونگ لبم نقصان ناکر.
دا مشال خان دا کورنی دا وکیلانو دا ڈلی یو غڑے فضل خان ایڈوکیٹ ہلمن دے چی انصاف نزد دے. پا دی مقدمہ کے ٹول دوش پیتا گواہ گواهان دي چې تر دې دمه شاوخوا څلور څلوېښت گواهانو خپل بیانونه ریکارډ کړي. د مرکزی گواه د بیان بدلولو په اړه فضل خان وایي چې هغه په لومړي بیان کې ویلي وو دا هر څه د هغه وړاندې شوي خو وروسته بیا بیان بدل کړی د کوم پر ضد چې دوی عدالت کې هم درخواست جمع کړی دی.
کله چې بیا په هغه پرشر راغو یا هغه وېرېدی شو نو هغې نه پس هغه خپل بیان دا ویل چې یاره نه زه هغه نه پېژنم او ماته نوم پته نشته. خپل بیان نه چې کله منحرف شو نو مونږ عدالت ته ریکویسټ وکړو او درخواست هم ورکړو چې د دې خلاف دې کاروایی وکړی شي ځکه چې دې قانوني طور باندې پابند چې صحیح او رښتیا بیان ورکړی وي. خو دا داسې خبره نه ده چې د هغې په بیان نه لري منحرف کېدو باندې اوورال به په کیس باندې څه خاص اثر پروزي.
د تیر چهارشنبې په ورځ د خیبر پختونخوا حکومت د دې مقدمې د وکیل خرڅ پر خپله غاړه د اخیستو اعلان کړی و. اوس د مشال خان پلار له دغه اعلان خوشحاله نه دی او وایي که صوبایي حکومت د دوی سره کړې ژمنې په سمه توګه پوره نه کړي نو زر دا چې د یوې خبري غونډې له لارې دا هر څه بیان کړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شن. دا پاکستان حکومت د نومبر د میاشت لپاره د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 15 روپۍ 19 پیسې اضافه کړې ده. د دې په خبرګون کې ولسوایي چې په ملک کې د وړاندې نگرانی ده نو په کار و چې د تیلو بیې زیاتولو پر ځای راکمې کړل شوې وي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې اړه رپورټ لري.
آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د اعلامیه تر مخه د پټرول په نرخ کې 2.9 روپۍ د ڈیزل په نرخ کې 5.19 روپۍ او د خاور تیلو په نرخ کې 5 روپۍ اضافه کړې شوې ده. په قیمتونو کې د اضافه وروسته د پټرول نوی نرخ قریبا 6.50 روپۍ، ڈیزل نرخ 4.95 روپۍ او خاور تیلو نرخ 3.50 روپۍ 19 پیسې ټاکل شوې. بلخوا اولس وایي چې په ملک کې د وړاندې څخه ګرانی ده نو حکومت له پکار وو چې د تیلو بیې زیاتولو پر ځای راکمې کړې وې.
ګران شو یاره مخکې مهنګایي ډېره ده او دې سره خو بیا ډېره مهنګایي به جوړه شي، کرایه نه به زیاده شي. یو سړی یو بجټ کې یو شی دوی کې دلته خو 10 ورځې بعد چیز ارزانه 10 ورځې بعد ګران.
زما نوم سلیم دی. دا خلک غونډې پیسې بهر ملکونو ته پغلا یو سی او بیا ګرانی په مونږ راولي، په خپل ټیکسونه نه ورکوي. مونږ غریبانانو له ټول زور را رسي په دې پټرول باندې مونږ ته سبزیانې ګران شي، اوړه هر څه ګران شي.
په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر مراج الحق وایي چې حکومت د یو شمېر چیلنجونو بحرانونو سره مخ دي او دا وجه ده چې نه صرف په ټیکسونو کې اضافه کړي بلکې هر میاشت د تیلو بیه هم زیاته وي.
تجارتي خساره ډیره زیاته سیوا شوې ده. کوم چې کوارټر ریپورت راغلی د سټیټ بینک نو په یو کوارټر کې تقریبا 9 بلیونه تجارتي خساره ده. دویم دا چې قرضونه چې دینو هغه تقریبا په دې ټنور کې 8000 ارب روپۍ چې دینو هغه سیوا شوې دي. بل د ایم ایف نه چې کومې پیسې ما غوښتي نو هغه هم اوسې کول دي. نو حکومت باندې چونکې یو پرېشر دی هغه دباو د کمولو لپاره ابرپلی د تیلو قیمتونو کې اضافه کړي. ایون په ورلد مارکیټ کې خو تیلو قیمتونو سیوا شوې نه دي. حکومت اناونسمنت وکړ.
حکومت د اکتوبر میاشتې لپاره د پېټرول او ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ او د خاورو تیلو په نرخ کې 4 روپۍ اضافه کړې و. د ترڅنګ د سپتمبر میاشتې لپاره یې هم د پېټرول په نرخ کې 2 روپۍ اضافه کړې و. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غواګی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي. ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سباله پاکستان ته لاړ شي او احتساب عدالت ته وړاندې شي. ورسپانه په لندن کې د شوې غونډې حال هم ورکړی دی چې تفصیلي لګول ایاز اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه د سرچینو په حواله یو مقاله کې لیکلي چې د واکمن مسلم لیگ نون ډلې مشر نواز شریف ریاستي ادارو سره ټکر خنه دي. د یاد ګوند مخکخ مشرانو په لندن کې نواز شریف سره لیدلي او د نورو موضوعاتو ترڅنګ موجوده سیاسي حالات وی خبرې کړي. مسلم لیگ نون ګوند یو مناسرګند مشر ورسپانه ته ویلي چې د پارټي غړو نواز شریف ته مشوره ورکړه چې ادارو سره د ټکراو لاره پرېږدي او د ګوند وفادار غړو مشورو ته غوږونیسي. نواز شریف ته دا هم ویل شوی چې د نوو کسانو په مشوره دی عمل نه کوي. ورسپانه د سرچینو په حواله وایي چې شاباش شریف پل روډ ته دا خبره کړي چې د ګوند غړو کې تخفریق وساتي او هغه کسان چې پارټۍ لپاره یې پخوا ډېرې قرباني ورکړي وي هغه یې لزان سره کړي نه چې هغه کسان چې پارټۍ یې دې ځای ته ورسوله. داسې هم ویل کېږي چې نواز شریف په دې خبره خوشاله نو چې د وفاقي کابینې غړي او نور غړي د دې په پالیسیو نیوکې کوي او شاباش شریف خبرو ته زیات اهمیت ورکوي. ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي چې د کورونا چارو پخوانی وزیر چودري نثار علي خان د خپل ګوند په غړو غږ کړي چې اختلافات ختم کړي او د پارټۍ ګټې لپاره کار وکړي. د دې نه مخکې د پنجاب صوبې یو وزیر ریاض پیرزاده د ګوند واک شاباش شریف ته د سپارلو خبره کړې و. د ورسپانې په خبره د مسلم لیگ دوه غړو د شاباش شریف په حق کې خبره کړې خو ورسپانې لیکلي چې شاباش شریف خپل رور نواز شریف ته ډاډ ورکړي چې هیڅ کله به د دوی خلاف نشي او نه هم سپلان لري. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د سرچینو په حواله زیاتوي چې نواز شریف پلان لري چې سبا پاکستان ته لاړ شي او احتساب عدالت ته وړاندې شي.
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai.
Danare ranguna.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر د دغه هیواد په سینټ کې د بارنو چارو کمیټې ته ویلي چې پاکستان ته د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو موقع ورکوي. یادې کمیټې د کوم هیواد پر ضد د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د اختیاراتو په هکله اورېدنه کوله. په دې اړه نور تفصیل درته زمونږ همکار منور شاه درکوي.
د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ګل په ورځ ناوخته د دغه هیواد په سینټ کې د بهرنو چارو کمیټې ته وویل چې پاکستان ته د ترهګرو ډلو پر ضد د ګامونو پورته کولو موقع ورکوي. د نوموړي په وینا پاکستاني چارواکو ورته باور ورکړی چې که د ترهګرو په اړه ورسره استخباراتي معلومات شریک کړل شي نو دوی به پرې کاروایی کوي. په دې اړه د ډان ورسپانې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم د بهرنو چارو د کمیټې دغه اورېدنه ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د شمالي کوریا او یا بل کوم هیواد پر ضد د ممکنه جنگ کولو د اختیاراتو په اړه وه، خو پکې د ریپبلیکن ګوند سینیټر جون براسو له ټیلرسن وپوښتل چې د جنوبي ایشیا او په خاصه توګه د پاکستان د سفر حال دې له کمیټې سره شریک کړي. ټیلرسن وویل د پاکستاني چارواکو سره د ملاقات ځینې خبرې په ډاګه نشي کولی، خو دومره وایي چې واشنگټن به له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په اړه استخباراتي معلوماتو شریکولو سلسله زیاتوي او کتل کیږي به چې دوی په هغې څومره مؤثره کاروي کوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړ کې به د معلوماتو او په هغې د عملیاتو لپاره یو نظام ټاکل کیږي چې له پاکستانه به پرې د همکارۍ تمه کیږي. سینیټر براسو د جنوبي ایشیا او افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په تناظر کې وویل چې په دې کې د پاکستان سره تعلقات په یو نوي انداز د مخکې بیولو خبره شوې وه. نو آیا ټیلرسن په دې لړ کې هم پاکستانی چارواکو سره خبره کړې او که څنګه؟
ټیلرسن د دې په جواب کې ویل پاکستان ته یې باور ورکړی چې د ترهګرو ډلو پر ضد ګامونه پورته کول د دغه هیواد په ګټه دي او له دې سره به په پاکستان کې استحکام راځي. نوموړي یو وار بیا ادعا وکړه چې پاکستان له حقاني وسلوالې ډلې سره اړیکې لري. اوس دا د اسلام آباد خوښه ده چې د خپل تلپاتې ثبات او وسلوالو ډلو په ملاتړ کې یوه لاره خوښه کړي. د امریکایي سینټ د بهرنو چارو کمیټې دغه اورېدنه کې د دفاع وزیر جیمز میټس هم خپل بیان ورکړ او وی ویل چې ولسمشر ټرمپ د هیواد ته ورپېخ کوم فوري خطر په حال کې له وړاندې د برید کولو اختیار لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د ماسپښین درې نیمې بجې کېدونکې دي. لنډ خبرونه به له نجیب عامر واورو.
په نیویارک کې د پرونی حملې نه پس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر د کډوالو سخت څارنه پیل شوې ده. برید د یو ازبک وګړي سیف الله حبیب الله ویچ لخوا ترسره شو چې پکې لږ تر لږه اته کسان وژل شول او یولس نور ژوبل شول. د پاکستان پارلماني مشران تر انتخاباتو وړاندې پر نو حلقه بندیو سلا شوې دي. د نو حلقه بندیو له مخې به د پنجاب صوبې د قومي اسمبلۍ نهه چوکۍ کمې، د خیبر پختونخوا پنځه، د بلوچستان درې او د اسلام آباد یوه چوکۍ زیاته او د سند نه د قومي اسمبلۍ چوکۍ به بدلون ونه مومي. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې پرونی ځانمرګ برید غندلی او له افغان چارواکو غوښتنه کړې ده چې په خپل ټول توان هڅه وکړي چې افغانان د وسلوالو ډلو له بریدونو خوندي کړي. د کابل پر وزیر اکبر خان سیمه کې پرونی ځانمرګ برید پنځه کسان وژل او یوویشت تنه نور ټپیان کړل. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي د سیګار له هغه وروستي رپورټ سره متفق نه دي چې وایي په تیرو څو میاشتو کې د طالبانو تر نفوذ لاندې سیمه پراخه شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي طالبانو په تیرو څو میاشتو کې کومه نوې سیمه نه ده نیولې. ترکیه او ایران د روس ته دی وړاندیز ملاتړ کړی چې د شام د حکومت او مخالفینو ترمنځ د سولې خبرې اترې به د روس په سوچي ښار کې ترسره شي. دا خبره د سې شنبې په ورځ د روسیې، ایران او ترکیې لخوا په خبره شوې ګډه اعلامیه کې شوې ده. او د کاتالونیا لری کړل شوی مشر کارلس پویدمن وایي دی به په کاتالونیا کې تر وخت مخکې د ترسره کیدونکو انتخاباتو نتایج ومني. نوموړي دا خبره د سې شنبې په ورځ په بروکسل کې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سپین د اساسي قانون محکمې تیره اونۍ د کاتالونیا د سیمه ییز پارلمان لخوا د خپلواکۍ اعلان لغوه کړ.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې به تاسو د ساينس، ټیکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات واورئ. ګل آیاز د خبرونه جوړوي. د دې نه پس یو بل 19 پروګرام پر غنې هم لرو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ.
د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ او آباد به. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لپاره خوندور معلومات راغونډ کړي دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په نړۍ کې په 1970 لسیزه کې خلاته د انسانانو لیږلو بهیر شروع شوی وو او له هغې مودې راهیسې د کائنات نورو ځایونو په اړه معلوماتو لپاره یو شمېر خلایي مشینونه لیږل شوي دي. د دې مقصد لپاره له ځمکې نه 300 کیلومتره بره نړیوال خلایي مرکز جوړ دی او په هغه ځای کې ستور مزلي تجربې کوي. نړیوال خلایي مرکز د امریکا، روس پورې محدود نه دی، بلکې د نړۍ نورو هیوادونو ستور مزلي هم په دغه مرکز کې ساينسي تجربې کوي. د نورو ملکونو په شان چین هم په یو خلایي مرکز په خلا کې په 2011 کال کې جوړ کړی وو. هغه خلایي مرکز نوم تایګونګ وو چې په چینی ژبه کې مطلب یې آسماني محل وو. چین په لومړي پړاو کې د مرکز لپاره ضروري سامان لیږلی وو او په 2014 کال کې نورې پرزې هم خلایي مرکز لپاره لیږلې وې. د خلایي مرکز لومړۍ برخې خلا ته لیږل وروسته د چین ستور مزلي هم مرکز ته لیږل شوی ول. له 2011 نه تر 2014 کال پورې هغه خلایي مرکز کې ډېر زیاتې تجربې هم شوې دي. خو یو بده خبره مخې ته راغلې چې چین د هغه خلایي مرکز کنټرول د لاسه ورکړی دی. چین په دې لړ کې ملګرو ملتونو ته د هغه مرکز د سپارلو خبره کړې وه. له 2014 کال راهیسې د چین خلایي مرکز مدار ورځ تر بلې وړوکی کېږي او د ځمکې کشش له وجې لاندې لور ته روانه ده. د هارورډ سینټر فار ایسټروفیزیکس خلایي کارپوه ډاکټر جوناتن مک ډول وایي چې دغه خلایي مرکز ځمکې ډیر نږدې شوی دی. د دوی په خبره کچری دا عمل دوامداره توګه باندې روان وي، نو راتلونکي 2013 کال د اپریل په میاشت پورې به دغه خلای مرکز په ځمکې په لور سفر نور هم تند کړي او د غورځېدو خطرې هم ده. د کارپون په خبره دغه خلای مرکز څومره ځمکې په لور نږدې کېږي هغه عمره ګیر چاپیر د هوا او دبا هم زیاتېږي او خلای مرکز حرارت ورسره هم زیات شي. ځینې ساینسدانان بیا دا وایي چې د چین خلای مرکز ملبابا په سمندر کې پریوزي، ځکه چې د ځمکې 80% برخه اوبه دي. د سعودي عرب حکومت د خپل هیواد په تاریخ کې تر ټولو لوی منصوبې اعلان کړې دي چې تر مخه یې د دوو براعظمو سیمې له یو بل سره تړل دي. د سعودي عرب ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان د بحیر احمر ساحلي علاقې کې د 1500 ارب ډالرو په لګښت د یو نوي ښار آبادولو اعلان کړی دی. د دې منصوبې ته نیو نوم ورکړل شوی دی. دا منصوبه به د حکومتي چوکاټ پرته خپل آزاد حیثیت کې کار کوي او په دې کې به د حکومت د 1500 ارب ډالرو سرمایه کاري نه زیاته ونډه وي. د نورو ملکونو سرمایه کارې لپاره یو خپلواکه ویلت فنډ هم جوړ کړ شوی دی. دا د سعودي عرب د 2023 کال د ویژن برخه ده. په دې منصوبه کې به په بحیر احمر ډېر لوی پل جوړول کېږي چې مصر، اردن او د افریقا ځینې برخې به له یو بل سره وتلل شي. دا د نړۍ لومړی پروژه ده چې دریو هیوادونو لومړی ځانګړی زون به پکې جوړیږي. د سعودي عرب پلازمینې ریاض کې نړیوال کانفرنس پر مهال د سعودي عرب ولی عهد د نوي پروژې اعلان وکړ او ویل چې هیواد یې د نوي دور په لور روان دی. د دې په خبره په نوي ښار کې به د توانایي ضرورتونو لپاره کلین انرژي وي او په هغه ځای کې به روایتي اقدارو لپاره هیڅ ځای نه وي. دا نوی ښار به د دوبۍ په شان فری زون هم وي. د دې نه مخکې سعودي عرب په بحیر احمر ساحلي علاقې کې په 100 کیلومتره محیط یو نوی سیاحتي ښار د جوړولو منصوبه وړاندې کړې وه. دا نوی منصوبه به په 2 کلونو کې مکملېږي. د سعودي عرب حکومت د بجټ خسارې کمولو لپاره په اخراجاتو کې کمی راوستی دي او په راتلونکي کال کې د ټیکسونو نوی نظام هم معرفي کوي. د یو نوی تحقیق تر مخه په نړۍ کې په سمندرو کې توندۍ سره تیزاب او شر زیاتی دود له وجې سمندري حیاتو ته ډیر زیات زیان رسیدلی شي. د جرمني اتو پوهنتونونو له تیرو 8 کالو راهیسې په دې تحقیق کار کوي. په دې تحقیق کې ویل شوي چې د سمندري حیاتو ځینې اقسامو ته به ګټه ورسیږي خو زیاتره به متاثره شي. ساینسدانان په یخو اوبو کې د مایانو مثال ورکړي چې مستقبل کې به دغه مایان خپل عمر ته ونه رسیږي، ځکه چې د سمندر تیزاب زیاتېدو باندې دی. تحقیق کوونکي وایي چې د کیمیاوي بدلون تابکاري او په ساحل د ودانو جوړولو له وجې سمندري حیاتو ژوند په خطر کې دی. په دې تحقیق کې 250 ساینسدانانو برخه اخیستې ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم جیو سٹارم په لومړي نمبر دی. د فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 80 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیپی ډیت ڈے دی چې د 55 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم بلیڈ رنر 2049 دی چې د 200 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سیکرټ سپر سٹار په لومړي نمبر دی چې د 45 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم گول مال اگین په دویم نمبر دی چې د 100 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم شیف دی چې د 6 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور اداکار ډینیل ڈے لیویس اخری فلم فانټم تھریډ لومړی ټریلر خپور شوی دی. داسې ویل کېږي چې دا د ډینیل اخری فلم دی. په فلمي کیریئر کې ډینیل 3 آسکر ایوارډ ګټلی وو. په نوي فلم فانټم تھریډ کې د 1950 لسیزې لندن ښودل شوی دی. د دویمې نړیوالې جګړې وروسته لندن کې ژوند څنګه وو او د جامو ډیزاین جوړونکي څنګه سخت ژوند تیر کړی وو. فلم فانټم تھریډ به د دسمبر په 25 نېټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes.
I feel as if I've been looking for you for a very long time. You look beautiful. Things I want to do. Things I simply cannot do without you.
Reynolds has made my dreams come true, and I have given him what he desires most in return. Every piece of me. Why are you not married?
د هالیوډ سینما نوی فلم 12 سترونګ لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار کریس هیمسورث او نور کار کړی دی. دا په رښتینی واقعیت جوړ فلم دی. په فلم کې د هغو دولو څخه ځانو ژوند ښودل شوی چې په افغانستان کې په اسکو سپارو او ځانګړو عملیاتو کې برخه اخیستې وه. په امریکا کې د 11 سپتمبر ترهګریز بریدونو وروسته د ځانګړي ځواکونو یوه ډله چې پکې 12 پوځیان شامل وو افغانستان ته لیږل شوي ول. هغه وخت کې امریکایي ځانګړي ځواکونو د شمالي اتحاد عبدالرشید دوستم سره ملګري شوي ول او د طالبانو پر ضد یې غیر روایتي جګړې کې برخه اخیستې وه. په دې وروستو کې د امریکا استخباراتي ادارې CIA د هغو دولسو پوځیانو په اړه معلومات خپاره کړي ول. فلم 12 سترونګ به د راتلونکي 2013 کال د جنوري په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
We don't take that city. World Trade Center is just the beginning.
Teaming up with a general of the Northern Alliance that we know nothing about.
General, can you show me exactly where we're going?
Well, what are the mountains? We take horses.
All right, who's ridden before? Anyone?
Summer camp when I was 9.
Spring break, but I was pretty hammered.
Does it have a name? The name?
Great, this will be fun.
Well, I won't back down.
There's no playbook here. We're going to have to write it ourselves.
No, I won't back down.
I ain't losing one man on this team.
You could stand me up at the gates of hell, but I won't back down.
We're fighting with horsemen against tanks.
Baby.
The greatest weapon in history is this.
There ain't no easy way out.
If you die, that's a letter you and your wife are gonna wish you wrote.
Hey.
د هندي سینما مشهور ډایرکټر سنجی لیلا بنسالی نوی فلم پدماوتی ټریلر تاسو په دې پروګرام کې اوریدلی وو. په فلم کې مشهور اداکارانو دپیکا پادوکون، شاهد کپور او رنویر سنگھ کار کړی دی. دا په تاریخي واقعیتو جوړ فلم دی. په فلم کې د رانی پدماوتی کیسه ښودل شوې ده. په فلم کې رنویر سنگھ د علاؤالدین خلجی کردار کړی دی. په دې نامه کې سنجی لیلا بنسالی مشهورو فلمونو رام لیلا او باجیراو مستانی جوړ کړی ول او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم ول. فلم پدماوتی به د دسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. د فلم نوې سندره خپره شوې ده. راځي چې دا لږ شان واورو. د هندي سینما مزاحیه اداکار کپل شرما نوی فلم فرنګی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه فلم دی. کپل شرما په هند کې ډیر زیات مشهور دی. فلم فرنګی به د نومبر په 10 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
مانګي ویره
ها
مجھے کہانی سننے بنا نیند نہیں آتی.
میں کہانی سناؤں گا تو سو جائے گی. یہ نا کہانی ہے انگریزی راج کے اس وقت کی جب سب لوگ ان کے خلاف ایک جٹ ہو رہے تھے سوائے ایک شخص کے. क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज बुरे नहीं है. उसका नाम था मंगा.
ओके, घर के किसी सियाने आदमी को बुला लो.
सियाणा जी मैं वो तो उस दिन ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा.
जिंदगी की हर दौड़ में अव्वल.
यू आर रिजेक्टेड.
परिवार का सबसे लायक लाडला.
काम धाम कुछ करना नहीं, सारा दिन चलते ही रहना बस.
हाथों का तो पता नहीं पर उसके पैरों में जादू था.
नहीं पैसे नहीं ले सकते जी. दादी कहती है इससे शफा चली जाती है.
क्या तुम नौकरी करोगे?
बंदूक मिलेगी जी. तो डंडा वगैरह.
सच धज बन ठन चले किधर, बदली हुई है कैसे आज ये नजर.
अपनी ही दुनिया का राजकुमार था वो और एक दिन उसे अपनी राजकुमारी भी मिल गई.
राजकुमारी कौन? सरगी.
तुझे कहानी सुननी है? चुपचाप सुन.
पढ़
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس وخت شوی دی د هفتوار پروګرام پرګنې. په پرګنې خپرونه کې دا اونۍ د هندوانو او ځینو نورو مذهبونو تہوارونو منځلو په برخه کې د هغوی مشکلاتو موضوع سیړل شوی. خپرونه هر اونۍ انیسا اجمل جوړوي. پرګنه خبرونه کې د انیس اجمل سلامونه ومنه او ریدونکو په خبرونه کې داونه د هندوانو زن نورو مذهبونو تہوار دیوالی او په پاکستان کې اقلیتونو ته د مذهبي تہوارونو لمانځلو پر مهال د مشکلاتو په اړه خبرې کوو. هندوانو سږ کال د اکتوبر په 19مه دیوالی المانسلا. په پاکستان کې هندوان وایي د دیوالی په ورځ نوي جامې اچوي، رنگارنګ خوراکونه پخوي، دیوی بلوی، عبادتونه کوي او خپل خپلوانو سره ویني. په پیښور کې د اقلیتي خور اداري او مشره ګوډیا درشن په دیوالی پاړه وایي.
ہند مذہب کا تہوار ہے نا، جس طرح آپ لوگ مسلم لوگوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں نا، ایک چھوٹی عید ایک بڑی عید،
دا د هندوانو تہوار دی. څنګه چې د مسلمانانو دوه اخترونه وینې، داسې زموږ لوی اختر دی. د دیوالی تاریخ داسې دی چې په ایودیا کې زموږ یو مذهبي مشر رام چندراجی چې خپل پلار د ښځې په وینا د 14 کلونو لپاره د سزا په توګه ځنګل ته ولېږه. رام په ځنګلونو کې یو شیطان لمنځه وړی وو. د شیطان لمنځه وړلو پسته چې کله رام خپل کلی ته واپس راغی، نو د هغه د خوشحالۍ په موقع هر طرف ته شمې او ډیوې بلې شوې وې. نو له هغې راهیسې تر اوسه د دې ورځې په مناسبت سره دیوالی لمانځو.
ان کے آنے کی خوشی میں جو تھا ہر طرف چراغا کیا گیا، دیپ جلائے گئے، تو اس خوشی میں جو ہے نا ہم لوگ دیوالی مناتے ہیں.
گڑیا درشن وای ته ډیر وسه لپاره د مخکینه تیاریانی کوي. ارڅوک ورته ډیر خوشاله وي، ځکه چې دا ورځ د بدې ختمېدو امیدونو او خوشالیانو ده.
یہ سال میں مطلب چاند کے حساب سے ہوتی ہیں، لیکن یہ اکتوبر نومبر میں آتی ہے. ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ شام میں مطلب
دیوالی دمیاشت پہ حساب سرال مانزل کی گی، خو اکثر دا پا اکتوبر او نومبر میاشت کی راسی. دا دیوالی پا مخام امون خپل عبادت کو پا کورونو کے پوریا حلواگانی اخواگا پا خوو. دا پوجا نپس امون رناگانی وکرو و بیا پتاخی خلاص ہو.
پہلے پوجا کی جاتی ہے، اس کے بعد چراغا کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں پٹاخے وغیرہ.
سره سره د دیوالی رسم سکان هم لمانسي. خو په خیبر پختونخوا کې د سکانو ټولنې مشر چرنجیت سنگ وایي چې د سکانو هندوانو دیوالی په یو ورځ خووي، خو تاریخي کیسې یې توپیر لري.
گرو ہر گوبند صاحب والد صاحب چې کومو پنځوي گرو گرو ارجن دیو جی مہاراج چې هغه کله د اورنگزیب په دور حکومت کې شهید شو، نو آگے نہ بعد چکم شپگم گرو ہو، نو آگے بیا باقاعدہ جنگ آغاز اکڑو، نو آگے دا پارا گرو ہر گوبند صاحب باقاعدہ فوج جوڑو ول شروع کرل دا سکانو فوج. سکانو تیدا حکم ورکو چیا کمال تاسو سا گفت کی روڑے، نو آگا تاسو مال اصلا روڑ لے شے ما تا تاسو خید آلا نسل اصونا روڑے. چکل آگاو شو نو دینا چکل جانگیر بادشاہ خبر شو، نو هغه وی چیرې دا خو زما خلاف فوج جوړیږي، نو هغه بیا گرو ہر گوبند صاحب مطلب شپږم گرو هغه بیا قید کړو په گوالیار قلعه کې دلی کې. چې کله قید کړو نو هغه بیا تقریبا تاریخ لیکي چې 28 میاشتې پس هغه بیا رها شو. چې کله رها شو نو په هغه ورځ دیوالی وا، مطلب د هندوانو هم هغه ورځ وا ډېره قیمتي. چې د هندوانو شری رام چندر جی مہاراج 14 سال بنواس نپس هغه سره د خپلې خزی او واپس خپل وطن ته راغلی وو. په دغه ورځ باندې گرو ہر گوبند صاحب هم گوالیار کلی نه چې کله آزاد شو، خو گرو ہر گوبند صاحب پادشاه یو قربانی دا وکړه چې په هغه کې هغه کله کې دو پنځوس نور هم دسې راجپوت اندوان چې کوم وو چې هغه هم قید وو. نو ګورو هرګوبند صاحب بادشاہ ته وفرمایل چې ته ما د قید نه ریا کوې نو دا دو پنځوس کسان به هم زه ځان سره بوزما. نو ګورو هرګوبند صاحب بادشاہ ته بیا بادشاہ وفرمایل چې خط داسې وکړه چې چا چا ستا لمن ونیوله هغه به تا پسې راوځي. نو ګورو هرګوبند صاحب سکانو ته وویل چې ما له داسې یو کمیز جوړ کړې چې د هغه دوه پنځوس کلیانې وي چې هر یو بادشاہ یو یو پټ را ونیسي او هغه ما سره راشي. نو په دغه ورځ بیا ګورو هرګوبند صاحب د ګوالیار کلي نه راووتو او ګورو هرګوبند صاحب چې کوم دی هغه ځان سره د دوه پنځوس بې ګناه خلک چې کوم گرفتار وو دیم ځان سره راویستل. نو په هغه خوشحالي کې سکان چې کوم دی دا دیوالی ورځ مانځي او ښه په طریقه ښه په خوشحالۍ مانځي.
د سند حکومت سږ کال د دیوالی په ورځ عامه رخصتي اعلان کړې وه. اقلیتونه وایي د پاکستان حکومت دی په ټول هیواد کې د اقلیتونو د اخترونو یا نورو مذهبي مراسمو لپاره عامې رخصتیانې اعلان کړي. ګوریا درشن وایي د اقلیتونو زیاتره خلک دومره مالی وسایل نه لري چې په خپل مذهبي تهوارونه وکړي او خوشحالیانې په لویه کچه ولمانسي. نوموړی وایي د اقلیتونو مذهبي تهوارونو په ورځ هغې ته د کار ځایونو نه چټیانې په اسانه نه ملاویږي چې له وجې اکثره خلک دیوالی یا نور تهوارونه د کار په ځایونو کې وکړي.
سب ہر کوئی گھر میں ہی مناتا ہے نا, تو اگر ہمیں بھی کچھ مطلب سرکاری طور پہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ اس طرح کے فنڈ وغیرہ
دمالی ستونز لواجی ہر سب پکور کی دیوالی المانسی کمنگ تل سرکار یا این جی او گانو لاڑا خا مالی مرستے ترلا سشوے نو مونگ با ہم دیوالی پہ لوئی ذائقے کھو او ٹول با یو زی تراغونڈی گو پدے کے مونگ پٹاخے خلاص ہو او آتش بازی کھو. نو کچیر تا حکومت رالا دے یو خاص زی انتظام بکر نو مونگ با ٹول یو زی ڈیر پہ آسانی سراخ پل مذہبی تہوارونا کھولے شو. زمونگ بل استونزا دا رخ ستیانو هم ده په اخترونو کې چې څنګه مسلمانانو ته چټیانې ورکول کیږي نو باید موږ ته هم راکل شي. زموږ ډیر کسان د مذهبي تیوارونو په ورځ د کار په ځای کې وي. هغوی هم غواړي چې له کورنۍ سره خپل اخترونه خوشحالیانې وکړي خو د رخصتۍ نه کېدو له وجې نشي کولی. زموږ مالی حالات هم ډیر خراب وي نو ځکه موږ په هغه ورځ هم خپله مزدوري وکړو چې خپل سبا پرې اسان کړو.
دغسی چرنجیت سنگھ هم وایي اقلیتونه دا پاکستان وګړي دي او حکومت دې د اقلیتونو لپاره هم د مذهبي تهوارونو پر ورځ اسانتیاوي برابر کړي.
بار بار دا خبره کوو چې مونږ پاکستانیان یو, کاغه هندوان دي کاغه سکان دي. مونږ دا وایو چې مونږ ته هم مذهبی ازادی خوشته دی پاکستان کې. پکار د زمون کوم مذهبی ورځ دی لکه اوس په 2-3-4 نومبر باندې ګورو نانک صاحب جنم دن راځي او په ټوله دنیا نه نن کال صاحب ته خلک راځي. نو موږ حکومت ته دا اپیل دی چې یو خو په دې ورځ مکمل چھٹی اعلان وکړي چې دا ولې چې ډیره غټه ورځ ده د سکانو د پاره چې دا مکمل چھٹی وي. دویمه خبره دا چې دغه ورځ موږ ته باقاعده یو فنډ ریلیز کړی شي چې موږ په پاکستان په سطح باندې په خپل پېښور شهر کې دا پروګرام خو په غټه سطح باندې وکړو.
ګوریا درشن وایي اکثره مسلمانان هم د دې دیوالی کتلو لپاره ورسي. دا وایي د یو بل مذهبي او کلتوري تهوارونو ته لتللو سره به په ټولنه کې تقسیم ختمېدو ته لاره هواره شي. نوموړی وایي په پاکستان کې ورته د مذهبي تهوارونو لمانځلو لپاره حکومت امنیت ورکوي خو باید دا نور هم زیات کړل شي.
بالکل بالکل آتے, مطلب میں بھی عید دیوالی پہ یہ تھا کہ میرے ہسبینڈ کے جو تھے مسلم
ضرور راضی پتیرا دیوالی کے ہم زما د خاون ملگری سرا د خپل قرانه او زمون کور تراغلی وو. هغه ډیر خوشاله وو او ډیر خوند یې ترې اخستې وو. سږ کال هم زموږ کور ته زما ملګری راغلی وي چې د دیوالي تیاریانې وویني. موږ ته د ټولنې یا حکومت له اړخه داسې څه نه ویل کېږي چې خپل مذهبي تهوارونه به نه کوئ. موږ ښه په ازادۍ سره خپل تهوارونه لمانځو. حکومت راله په مندرونو او عبادت خانو کې د امنیت لپاره سرتیری هم راکوي. نو شکر دی هر څه سم وشي.
اقلیتونه وای د خیبر پختونخوا موجوده حکومت د اقلیتونو مشکلاتو ته خاص پام نه کوي. خو د خیبر پختونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په سند صوبه کې د دیوالی تهوار په موقع اقلیتونو ته ویلي چې په کوم هیواد کې د قانون بالادستی نه وي نو الته کمزور طبقه د پښو لاندې کیږي. نوموړی وایي
پاکستان کی ہندو کمیونٹی کو دیوالی کی مبارک دیتا ہوں. ہمیں خوشی ہے.
زه د پاکستان ټولنې هندوانو ته د دیوالی مبارکي وایم. زه په دې ډیر خوشاله یم چې تاسو د خوشحالۍ په دې ورځ زه هم در سره شریک یم. قائد اعظم محمد علی جناح هم د پاکستان د جوړیدو په وخت په یو تقریر کې ویلی وو چې په پاکستان کې به ټول اقلیتونه او مسلمانان برابر وي او په هر څه کې به یو شان ونډه وي. نو قائد اعظم چې کوم وعده کړی و په کار دا چې هغه پوره شي. په هند کې چې په خوا څنګه مسلمانانو ته محسوس شوی و چې حقونه یې برابر نه دي، نو موږ له هم اوس په کار ده چې په خپل ملک پاکستان کې هندوانو، سیکانو، کیلاشیانو او دغسې د نورو مذهبونو خلکو لپاره داسې حالات برابر نه کړو چې هغوی هم دغه احساس وکړي چې ګنې د پاکستان وګړي نه دي او حقونه یې هم برابر نه دي.
نہیں کریٹ کرنی چاہیے کہ ان کو بھی فیل ہو کہ ہم یہاں برابر کے شہری نہیں اور ہمارے رائٹس نہیں.
اقلیتونه وای باید په صوبایي او قومي اسمبلیانو کې موجوده حکومتي غړي د دوی د مسئلو هوارولو لپاره غږ پورته کړي. د بشري حقوقو پارلماني چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د سټینډینګ کمیټې غړي منور خان بیا وایي په اسمبلیانو کې د اقلیتونو نمائندگان راوستلو مقصد هم دا دی چې د خپلو خلکو لپاره غږ پورته کړي. خو که چرته اقلیتونه د خپلو مشرانو د هڅو نه مطمئنه نه وي نو باید بیا له دوی سره هم د خپلو مسلو په برخه کې رابطې وکړي.
دو مینارٹی واضح سمر دی کہنا آر وی پر اسمبلی کے خبر نمائندگی شدہ ضروریاتی بھی لکم آگا کی دو کلا پوائنٹ آؤٹ کی نمونگے سپورٹ کہوں پارٹی خود سپورٹ کئی کہنا پارٹی خود پار لیا سر سپورٹ کی دو تکم تکلیف کی مونگے سپورٹ کہوں تو آگا خبر دو ریس کئی چار دو تصر پکار دیا سو گاڑی دا خو پکار دادا چار دا مینارٹی والا مونگ سر رابطہ ہوں کی چار بھائی چکم دے کمیٹی مونگا مرانی ہوگا پکار سے مونگ سر رابطہ کڑے ہوئے دو تمہ دادا تکلیف تھا نو آگا بس اسٹینڈ کمیٹی کی مونگا ڈسکس کرا نو آگا گوڈ ملتا اڑانے کا کھولا اڑان نکلا ہوئے چار بھائی مینارٹی والا دادا تکلیف آتی
منور خان د اقلیتونو د مذهبي تهوارونو پروست رخصتیانو په اړه سونه ویل. خدای ویل چې د دوی د مشکلات په له حکومتي چارواکو سره شریکوي. اوریدونکو داوا د دیونه پرګنه خبرونه په نننې خبرونه کې مو د اقلیتونو مذهبي تهوار دیوالی او دغه سي د مذهبي تهوارونو پر مهال د اقلیتونو مشکلاتو په اړه خبري کولې. که د خبرونه په اړه سرای لرې نو ضروري را سره شریک کړئ. تر راتلونکو خبرونه پورې درنازه نساجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.